سلامونه له غرمه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغه څه د بندیدو غوښتنه کړې چې د موټریزو ښځو مجازات خول شوې دي. دغه بنسټ پرون په یو اعلامیه کې وویل د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته موټریزې ښځې د طالبانو د ظالمانه تګلارو له کبله په زور ترې تم شوې، شکنجه شوې او بد چلند ورسره شوی. په دوام کې ویل شوی په دغه ښځو کې د بشري حقونو څلور مدافعانې پریسا آزاده، ندا پروانی، جولیا پارسی او منیجه صدیقی شامل دي چې د سپتمبر او نومبر میاشتو ترمنځ د طالبانو لخوا نیول شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا دغه څلور مېرمنې د توقیف فرمال مدافع وکیل نه لري، په منظم ډول له خپلو کورنیو سره نشي کتلی او شکنجه شوي یا هم بد چلند ورسره شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د بشري حقونو دغه مدافعانې سمدلاسه او له قید یا شرط پرته خوشي شي. طالبانو د دغو څلورو مدافعانو او فعالانو د نیولو خبر تایید یا رد کړی نه دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما پرون وویل د خپل سرو نیونو د عواقبو په اړه سخته اندېښنه لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرن ژمنه وکړه چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له ځینو هغو غړیو سره به مرسته وکړي چې په بریتانیا کې د بیا میشتولو له حق محروم شوي دي. د بریتانیا د فورسز ډاټ نت په نوم بریتانوي خبرونې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د پخواني ځانګړي ځواک د شاوخوا سلو تقاضا کوونکو درخواستونه رد شوي دي. کامرون ویلی په ځانګړي ډول بعد دغه پخوانیو افغان پوځیانو مواردو ته کتنه وکړي چې وګوري له هغوی سره د مرستې لپاره څه کولی شي. په راپور کې ویل شوي ګمان کېږي چې د دغو افغان پوځیانو قطعات د برتانوي ځواکونو لخوا ایجاد، روزل شوي او تمویل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزارت پنټاګان وایي امریکا د غزې پر فضا د بی پیلوټ الوتکو الوتنې له سره پیل کړي دي. د دې کار هدف د هغو یرغمل شوو کسانو لټون دی چې د افراطي ډلې حماس په توقیف کې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند پر مهال د دغو بی پیلوټ الوتکو الوتنې بندې شوې وې. د پنټاګان یو ویاندی لیزا لارنس پرون په یوه اعلامیه کې وویل د یرغمل شوو د لټولو لپاره امریکا د غزې پر فضا د دغو الوتکو الوتنې بیا پیل کړي دي. هغې ویلي امریکا د یرغمل شوو د موندنې لپاره د خپل شریک اسرائیل مشورې او همکارۍ ته دوام ورکوي. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوم پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 کسان یرغمل کړل. د لنډمهاله اوربند پر مهال ځینې یرغمل شوي کسان د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې آزاد شول. په جرمني کې د ریل ګاډو چلوونکو له تیرې شپې د 48 ساعتونو لپاره کاري اعتصاب پیل کړی دی. له دې سره په دغه هیواد کې اوږده سفرونه او د سیمو ترمنځ تګ راتګ له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. دا تر یوې میاشتې لږه موده کېږي چې په جرمني کې د معاشونو پر سر د جنجال له کبله د ریل ګاډو چلوونکي کاري اعتصاب کوي. تازه اعتصاب پر ځای وخت تیره شپه 10 بجې نافذ شو چې د نن جمعې شپې تر 10 بجو به دوام کوي او اټکل کېږي چې د ریل ګاډو په زرګونو سفرونه به لغوه شي. د ریل ګاډو چلوونکي چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې هم اعتصاب کړی و غواړي کاري ساعتونه کم او امتیازات زیات شي، خو تر اوسه په دې باب خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او ټاکل شوی د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه سیالیو کې ټول ټاله ټول لوبډلې ګډون لري چې 15 بشپړ غړي توب والا هیوادونه دي چې هغه کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش او سریلانکا او درې نور داسې هیوادونه چې د کوالیفاینګ راوند لاره مخکې راغلي چې په هغه کې بیانو خپل متحده عرب امارات، نیپال او جاپان شامل دي. افغانستان په ای ګروپ کې د پاکستان، هندستان او نیپال سره ځای لري.
د آسیایي لوبې دي چې په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي.
نور بس دی شکست سکوت.
درنو دوستانو د نور بسته د دیونه په خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کو په ورستیو کې د خزو د حقونو د یو شمیر فعالانو لخوا په بیلابیلو نړیوالو د ریزونو د غوښتنې زیاتې شوې دي چې جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید دی په نړیوال کچ و پیژندل شي. دوی ګمان کوي چې کدا و پیژندل شي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي دوی جنسیتي اپارتاید بولی. ورسته به د دې کلمې په بیلابیلو اړخونو باندې هم بحث وکړو. او وای چې دا به په افغانستان کې له نجونو سره مرسته وکړي او کومک به وکړي چې هغه تبعیض یا هغه چلند چې طالبان د دوی د حقونو په وړاندې کوي هغه لمنځه ولاړ شي او افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو څښتنه شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو موضوع ډیر کله بیا بیا یادیږي. بیخي ښایي ځینې خلکو غوږونه د ښځو د حقونو له موضوع سره دومره آشنا شوي او بلد شوي وي چې چندان په دغه موضوع کې دلچسپي ونه لري یا لیوالتیا ونه لري. خو دا یوه داسې موضوع ده چې دا مهال د افغانستان نیم وګړي یعنی ښځې چې د نفوس یا د وګړو نمایي برخه جوړوي له زده کړو او کار محرومې دي. زکری د ملګرو ملتونو د نړیوالو قوانینو او معیارونو پر بنسټ او همدارنګه د اسلام د شرعي حکمونو په اساس باندې د خلکو حق دی پرته له دې نه چې دې ته وکتل شي چې انجلۍ ده که هلک دی. خو په تیرو دوه درې کلونو کې څه باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. تیر کال یې پوهنتون زده کړې د نجونو پر مخ وتړلي او په څو مشخصو ادارو کې له کار کولو پرته ښځې په نورو ادارو کې د کار کولو اجازه هم نه لري. آیا دا جنسیتي اپارتاید بلل کېدای شي؟ که په نړیوال کچ باندې داسې یو شی ومنل شي د افغان نجونو لپاره به یې ګټه او فایده شي. د افغان نجونو د حقونو لپاره نورې د مبارزې لارې چارې څه دي؟ څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او ښځې له هغه خپلو روا حقونو نه برخمنې شي؟ په نور بستې خپرونه کې نن په همدې بحث کوو. څو مېلمانه مو چې رابللي دي د افغانستان د مشرانو د جرګې پخوانی غړي او سناتوره ډاکټر انارکلی هنریار در سره، همدارنګه د حقوقي مسایلو شننونکي او پوخانی ډیپلوماټ میرمن نظیفه حقپال را سره په دې خبرونه کیده، او همدارنګه دیوا امرخیل چې دام فعال ده او آزاد خبریاله ده. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه به له انارکلی هنریار نه وکړو. اول خو ستړی مشي انارکلی، د موږ خپرونې ته ډیره موده وروسته د موږ په یوه خپرونه کې تاسو ګډون کوئ چې هرکلی درته وایو. د تاسو فکر باندې په وروستیو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه له افغانستان نه بهر ښځینه فعالانې لکه ملالی یوسفزی په دې وروستیو کې په دې اړه څرګندونې کړي، تر دې مخکې یو شمېر افغان فعالان وي چې هغوی په دې برخه کې دا غوښتنه لرله چې جنسیتي اپارتاید د هغه څه ونومول شي چې طالبان یې د ښځو په وړاندې یا د نجونو په وړاندې کوي. دغه څه معنا او څه شی لرلی شي د افغان نجونو او ښځو لپاره دغه موضوع؟ ځکه دغه کلمه چې ده په افغانستان کې په دې وروستیو کې بیا بیا یادیږي.
مننه دلو یو بخون کې خدای په نامه سلامونه ونی ویلیان ستاسو او ډیرو قدرمنو همکاران ته او ډیرو قدرمنو ملمنو ته په بحث کې او د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې خو وخت ولري. مننه بیا هم ستاسو بلنه نه په دې خبرونه کې. نن مون د افغانستان په حق له خبرې کوو، د افغانستان د ښځو د وضعیت په حق له خبرې کوو. زه فکر کوم چې افغانستان اوس په نړۍ کې شاید اول هیواد وي چې د ښځو په وړاندې داسې ناوړه چلند روان ده، او تقریبا که په حساب ونیسو ډېر وخت ډېر مده کېږي چې د افغانستان ښځې نجونې درد او کار نه به بهره دي، یعنی د خپل اساسي حق نه نشي کولای دوی ګټه واخلي. او څرنګه چې ګورو سمه ده چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه د افغاني ښځې نړیوال خپل غږ پورته کړل او غږ پورته کوي، د دې په خاطر چې هغه قانوني او شرعي حق چې د افغاني ښځې ده د هغه حق ته باید هغه حق نه خپل استفاده وکړي. او دا کلمه څنګه چې تاسو وویل اپارتاید، جنسیتي اپارتاید یو نوی لغت د افغانستان په کله چې دا غیر استفاده کیږي او ټول د دې غوښتنه کوي. واقعا څه چې اوس په افغانستان کې روان ده، ښځې په افغانستان کې شاید هغه مار چې تقریبا د جمهوریت په وخت کې موجود و نیمایي نه ډیره برخه ښځې په افغانستان کې، یعنی 50% نه 100% هغه تخمینی امار چې موجود په افغانستان کې خزي او دوی کله چې په یو نړۍ کې 50% نه ډیر وګړي دی هغه خزي چې خپل اساسي او ډیر مهم حق نه شاته پاتې هغه یواد به کوم خواته لاړ شي. او واضح خبره ده د دوه کال او درې میاشتې د طالبانو راتګ په افغانستان کې وشو او په دې وخت کې په مختلفو دوه کالونو کې هر ورځ تر بله ورځ یعنی قیودات ډېر راځي او ډېر افغاني ښځې خپل ډېر حقونو نه بې بهره پاتې کېږي. او دا واقعا ډېر زه متاسف یم چې کله چې یعنی د ښځو په وړاندې ښوونځی او پانتونونه او انداز د کار زمینه چې په ځینې صفحو کې دوی د کار اجازه نه لري اجازه ورکړل شي، یعنی دا دوه کال به څنګه جبران شي؟ دوه کال ډېر کم وخت نه ده او دوی خپل حق نه شاته پاتې. زه فکر کوم چې په دې هکله یوازې دا د افغانستان د خلکو حق ده او نړیوال باید کله چې موږ حق پورته کوو نړیوال ته نړیوال باید دا کدا د جنسیتي اپارټایډ په نوم راځي د کومبل واژه په نوم راځي زموږ اساسي هدف دا ده چې باید زموږ یعنی خاطر تکول یا د فائدې په خاطر ده چې باید افغاني خزي او انجو د کار او د درس او تعلیم حق ولري او ورته اجازه ورکړي.
ډیره مننه.
او دوی خبر درته
مننه انارکلی هنریار. بیرته در تراګرزو مرمن نظیفه حقپال دا د حقوقي مسایلو شنن کی دا او ډیپلوماټ ادم را سره یو ځای شوی دا. اغلی حقپال تاسو هم ستړي مشیخ پرونه ته مننه کو. مخکمه ل انارکلی و پختل چی په ورستیو کی دغه د جنسیتی اپارټاید مسله شاید په دنیا کې په خام یادیدل او په دیړه باندې زینو فعالانو خیټنګار کړی، خو په افغانستان کې د رسنیو لپاره یا د افغانستان د خلکو لپاره یو نوی څه دی چې ټینګار پی کیږي. د خزو د حقونو فعالان یو شمیر پی ټینګار کوي. د تاسو په باور باندې دغه څه معنا لري او دمګړی د افغانستان د خزو کم حقونه چې دي یا د حقونه کم سرغړاوي چې دي دا جنسیتی اپارټاید کلمه څومره دغه وضعیت په خپل لمن کې رانغاړل شي، یعنی څومره دا محتوا په دې نوم کې شاملېږي؟ سلامونه
تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته، په بحث کې محترم میلمنو ته، زه فکر کوم چې دغه مسله ډیر مهمه ده چې باید افغانان پرې پوه شي، ځکه چې تاسو هم وویل ډیرو ته دا ورنه آشنا کلمه وي، خو جنسیتي اپارټاید نوې استعمال شوی نه دی. دا یو تاریخي بهیر نه تیر شوی دی. په 1990 کې چې کله اول ځل طالبان په قدرت کې ول، هغه وخت هم یو کمپاین شروع شوی و د ښځو د فعالینو لخوا، او اصلا اتا د ملګرو ملتونو سره یو راپورتر گزارش ورکړ چې و د هم دغه موضوع یا دغه اصطلاحی استفاده کړی و چې هغه شی چې په افغانستان کې په 1995 کې د طالبانو د اول واکمنۍ تر حاکمیت مخمنۍ ترسره کېږي، هغه داسې یو پدیده یا داسې یو حالت ده چې هغه ته کېږي چې حقوقدانان جنسیتي اپارټاید نوم کېږي، او د دې دپاره نړیوال قوانین کې حساب ځای پیدا کړي او تعریف شي او بالاخره د یو جرم په حیث ومنل شي. بیا هغه کمپاین ډېر مخته ولاړ نه، ځکه چې هغه تغیرات راغلل او طالبان د حاکمیت نه وغورځیدل او په بلخره موږ ولیدل چې په 2001 کې وضعیت تغییر وکړ. نو د دې تاریخچه د هغې خوانه ده، هغې د هغې څخه اخیستل شو که څنګه چې په نړیوال قوانین کې د دې څخه تر اوسه پورې استفاده نه ده شوې، خو نژادي اپارتاید او داسې د اپارتاید نور کنونسیونونه دي چې د هغې سره دا ډېر شباهت لري. مانا یې دا چې په افریقای جنوبي کې هغه خلک چې تورپوټي ول صرف د دوی د نژاد په اساس یو تبعیض و، د دوی مکتبونه بیل و، د دوی مثلا اکثریت د حقوقونه محروم و. دغه چې د هغه چې کتاس مقایسه کې افغانستان کې صحیح ده چې کلتوري خبره شته، خو کلتوري خبره د افغانستان، د پاکستان، د ایران او د سیمې نورو هیوادونو کلتور ډېر ورته دي. په یو هیواد کې تاسو نه ګورئ چې یوه ښځه د دې لپاره چې هغه جنس د ښځه ده، جلې ده، هغه باید د اساسي حقوق چې په دې ټولو 50 اسلامي ملکونو کې ورته ورکړل شوی دی، تاسو غربي ممالک پرېږدئ، غیر اسلامي ممالک پرېږدئ، یعنی هغه حقوق طالبان ورڅخه اخیستي دي. نو تبعیض ده، د دوی چلند تبعیض ده، حقوق دوی نه لري. دوی په ټولنه کې د یو انسان په حیث چې د دوی حیثیت، د دوی هغه برابر حقوق چې همونږه شل کلونو کې، یعنی د ښځو حقوق تعلیم مسله د دې شل کالو خبره نه ده. تاسو لاشي افغانانو ته معلوم ده، خپل تاریخ موږ پیژنو چې شل کاله مخکې ښځې موږ په دې سیمې کې هغه هیواد و چې اول ځل اساسي قانون کې د ښځو د حقوق او د دوی د تعلیم خبره راغلې ده. او په عمل کې هم موږ ولیدل چې موږ په 1950 او خصوصا د تاریخي لحاظ وګورئ، تاسو افغانستان هغه ملک دی چې د نړیوال کنونسیونونه او د ملګرو ملتونو د منشور په امضا کې اولین مملکتونو د جملې څخه ده. یعنی موږ د نړیوال بشري حقوق چې ورته موږ وایو، دې سره موږ د څه نه ده چې غربیان موږ په دې شل کالو کې راوړی ده یا موږ نه آشنا یو دې سره. هغه شی سره چې موږ نه آشنا یو هغه طالبان او دا ناوړه چلند د افغانانو پر مخ او د خصوصا د پر مخ. نو د حقوقي دغه اصطلاح او ساينس راځي چې لريوالو نو کې باید ځای پر ځای شي. په دې چې دا کمپاین د وخت به ونیسي او یو تخنیکي سیاسي ستونزې به لري، خو دا ډېر مهمه خبره ده چې باید افغانان د دې څخه چې دا به خپل تبعات ولري.
مننه مننه، زه بیرته راګرځم په دې اړه ځین نورې پوښتنې را سره شته دي، تاسو نه په دې اړه باندې جزئیات اورو. بیرته باور شو ډاکټر نارکلی ته. اغلی نریار، تاسو په افغانستان کې د یوې سناتوري په توګه باندې کار کړی دی، مختلفو خلکو سره ملي دکاته درلودل، مختلفو سیمو ته سفرونه کول، ولسونو سره په اړیکو کې وای. طالبان وای اول خو دوی ټینګار داده چې دوی د غزده کړی چې دی دا ممنوع نه دی اعلان کړی، یا مثلا ناروای نه دی بللی، بلکې دوی یو سیستم ته اړتیا لري چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو سره د دوی سم وي. بل یو نیم چارواکي کله ناکله وای چې د افغانستان خلک د زده کړو غوښتون کې نه دی او نه غواړي چې دغه ډول زده کړی چې په نړۍ کې دی د افغانستان خلک وکي. دا په داسې حال کې ده چې د تاسو او اغلی حقپال په خبرو کې دې ته اشاره وشوله، دا بیخي وس واضحه ده. د نړۍ بیلابیل معلومات او احصائی ښیي چې افغانستان دا مهال د نړۍ لومړنی هیواد او یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محروم دي. په نورو هیوادونو کې به هم ستونزې، خو د حکومتونو یا دولتونو لخوا داسې یو حکم نشته دی چې په هغه کې د لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د تاسو نه مې مشخصه پوښتنه دا ده چې تاسو له افغان ولسونو سره بلد یې، آشنا یې، ورسره مکتلی دي، خلک رښتیا نه غواړي چې نجونې زده کړې وکړي؟
مننه، ډیر اساسي سوال ته اشاره وکړه. اول دا چې طالبان ویلي دي چې موږ غواړو چې هغه معیارونه چې دوی لري د افغانستان د عرف، رسم، رواج یا اسلامي بنسټ پاس پاس ښوونځی عیار دي. اول دې مسلې ته زه اشاره کوم چې په افغانستان کې ما خو کله چې زما په یاد ده مادر ویلي دي د نجونې او هلکان ښوونځی علی دی تر اخره وخت د جمهوریت پورې، یعنی هیڅکله نجونې او هلکان په یو ښوونځی کې درس نه دی لی. که مخکې هم وو، که زموږ د دورې نه مخکې، شاید تر ابتدایا پورې وو، هغې نه وروسته هلکان او نجونې، خو په دا جمهوریت دوره کې نجونې او هلکان بالکل علیحده درس کېله. بر دوه کاله او دوه میاشتې وشي، دوی څه غواړي دی نه، یعنی غواړي چې یو نسل غږ خاموشي، یعنی دوی خپل غږ پورته نه کړي، یا د دې شاته څه اهداف دي. دا ډیره مهمه ده. بل دا چې د افغانستان خلک غواړي که نه غواړي، زه تقریبا د کله چې د سناتوري نه مخکې بشري خپلواک کمیشن کې کار کوم او مختلف سیمو ته تلم، لرې پرتو سیمو ته تلم، هغه سیمې چې تقریبا ځینې کسان وو چې د طالبان سره هم په هغه وخت کې اړیکې درلود، یعنی داسې لرو ولسوالۍ ته زه لاړه یم او خلک سره مو لیدنه کتنه کړې دي، دیني علماو سره. ما داسې یو ذهنیت او فکر په اکثر ځایو کې نه دی لیدلی. ډېر اسناد بشري خپلواک کمیشن چې که اوس هم موجود دي چې ډېر لرو پرتو سیمو نه خلک راتلل، سپینګیري راتلل، او دوی د خلکو خاص راوړل چې دوی خپل سیمه کې ښوونځی غواړي، د نجونې لپاره ښوونځی غواړي، او غواړي چې ښوونځی ولري او د دوی نجونې درس وایي. زما په یاد ده چې یو ډېر سپین ږیری سړی و او د افغانستان د یو لرې ولسوالۍ نه راغلی و، که ژوندی وي خدای دې روغ رمټ ولري، که نه وي خدای دې وبخښي روح ښاد وي. خو هغه وخت ډېر سپین ږیری و. دا تقریبا درې شپې ورځې مزل کړی و، یعنی په لاره تر څو کابل ته رسېدلی و او زموږ دفتر ته راغی. او د دې یوازې غوښتنه یې د دې دا و چې موږ د دې هغه سیمې چې هغه کلی په استازیتوب راغلی یم، او دا زموږ پیش یعنی درخواست یا عریضه ده چې ټول خلک دلته خپل ګوتې لګولي دي، موږ ښوونځی غواړو، تاسو موږ سره کومک وکړئ چې تر څو موږ ته په هغه سیمه کې ښوونځی جوړ شي. څرنګه چې مخکې فال صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان ښوونځی پوهنتونونه یوازې د شل کاله لاسته راوړنه نه ده، سمه ده چې په افغانستان کې یو دوره کورنۍ جګړې پیل شوې او یو وقفه ورکې راغله. مخکې د دین افغانستان یو ډیر مدرن هیواد و، او نجونې ښځې خپل اساسي حقونه یې درلود، داسې نه و دوی درس یې له پوهنتونونه او په افغانستان کې ډیر ښه کدرونه و. او کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې راغلې، مهاجرتونه شول، په تقریبا په درې څلوېښت کالو چې په افغانستان کې جګړه ده او کورنۍ جګړه راغله، دا باعث شو چې یو وقفه په دې هغه کې راغلی. هغې نه وروسته کله چې د کورنۍ جګړې د طالبانو اول دورې نه وروسته کله چې موقته اداره راغله، او دا هم بیا هم یو نوی پایل وشو د افغانستان خلکو لپاره، د افغانستان ښځو لپاره، او نړیوال هم دې ته ډېر اساسي پام درلود. او د نړیوال یوازې یو اساسي کار د دوی دا و چې موږ افغانستان ته مرسته کوو، چې خاصا دغه مرستې زموږ یو اساسي بخش باید د ښځو د حقونو په هکله مصرف ته ورسېږي، ښځې دا تعلیم وکړي، درس وایي، او په مختلفو عرصو کې ښځو ته کار وشي. یعنی زه په دې نظر سره موافق نه یم چې د افغانستان خلک شاته پاتې وي او د افغانستان لرو پرتو سیمو کې دوی تعلیم نه غواړي، تحصیل نه غواړي. دا بالکل زه نه منم. فرق لري، افغانستان یو سنتي هیواد ده، شاید سل فیصد په دې خبره نه یم، شاید داسې سیمې هم وي کله چې مونږ وایو یوازنۍ د ښځو که ښځې تعلیم درس ته په شل کاله جمهوریت کې تلل، خو نورې ستونزې د کورنۍ تاوتریخوالی مختلفې ستونزې د ښځو مقابل کې وو چې هغې ته مبالغه کېده او ښځې د یعنی د دې زمينه دوی ته مساعده او خپل غږ وکړي. مننه تاسو نه ان صاحب، ډیر په ډیر بخښنه سره تاسو نه اجازه غواړم.
مننه کوم تاسو سره مونږه ام دغم راج مننه کړو. کورم آباد نرکلی هنریار پوخانی افغان سناتور او د بشري حقوقو فعال د تاسو د کور وداني مونږه منندوی یو. موږ خپل بحث ته دوام ورکوو. درنو دوستانو، تاسو مونږه غلازادي راډیو ناوړی نور بسته خبرونه ده. په دې خبرونه کې را سره دو نور میلمانه شته دي، د سیاسي او حقوقي مسلو شنونکي او پخواني ډیپلوماټ نظیفه حق پال را سره ده، او همدارنګه دیوا مرخیل چې خبریال او فعال ده دار سره ده. دوی سره به بحث ته دوام ورکوو. اغلی حق پال، ګڼې پوښتنې دي. اما چې تاسو مخکې وویل زه غواړم چې دا د اپارتایډ په برخه کې د وروستۍ پوښتنې لپاره تم شم، بیا نورو مسایلو ته ځم. تاسو چې وویل چې دا د یو سیستم نوم و چې د دویم نړیوال جنګ نه وروسته په جنوبي افریقا کې حاکم و، هلته چې پخوانۍ برتانیا مستعمره وه، دغلته چې سپین پوستي، تور پوستي، هندیان او نور اوسېدل، نو د انسانانو ترمنځ د هغوی نژاد، د هغوی توکم ته په پام باندې دا اپارتاید یو ډول ویش و، او هغه کسان چې سپین پوستي وه هغوی پر نورو باندې ډیر حقونه لرل، په اصطلاح یو ډول ویش و. بیا وروسته تاسو یادونه وکړه چې پخوا هم دغه مسله یاده شوې وه. زه غواړم په کده دا به وروستۍ دماغه حقوقي پوښتنه وي چې که چیرته تاسو ویل چې په نړیوالو قوانینو کې تر اوسه پورې د دغه جنسیتي اپارتاید موضوع یو څه ستونزو او خنډونو سره مخ ده، که چیرته دا مثلا بلاخره جنسی اپارتاید، اما چې دغه نژادي اپارتاید بلاخره ملګرو ملتونو په 1993 کې غیر قانوني وباله، دغه سی غیر قانوني وبولي، ساده راته وایي چې د افغان جنو لپاره به اغیزې څه یو خزو لپاره؟
مننه. یو اغیزه به دا وي چې دا به بالاخره د طالبانو د رژیم د نسکرېدو باعث به شي، خو که زر ونه شي خو بالاخره کېږي، لکه د افریقا جنوبي د رژیم په څېر، او آنی تبعات یا هغه نتایج به دا وي چې هر هغه مملکت چې د طالبانو سره ورکړه درکړه ولري، دوی هم هغه کنونسیون یا هغه قانون چې پاس شوی دی او نړیوال قانون به وي چې جندر اپارتاید به هلته تعریف شوي وي، هغه ناقص به وي. یعنی هر هغه نور ملکونه چې د طالبانو سره اوس مونږ ګورو چې بعضې ملکونه یو څه دغه لري تعامل لري، دوی به د دې څخه وویروي چې دوی د طالبانو سره تعامل ونه لري. طالبانو باندې نور هم تعزیرات به وضع کېږي، د اقتصادي تعزیرات نه نیولې تر مختلف تعزیرات چې هغه رژیم د تعزیراتو په اساس بیا به د ملګرو ملتونو امنیت شورا به تصمیم نیسي چې څه تعزیرات به وضع کړي، او حتی د طالبانو سفر باندې تعزیرات به وي. که چیرې طالبان په داسې هېواد ته سفر وکړي، نو انټرپول او د آی سی سی یعنی د نړیوال جزایي محکمې څارنوال دا مسؤلیت لري چې د دوی د دستګیرۍ دپاره حکم صادر کړي، لکه چې په پوتین باندې دوی صادر کړی دی چې په اوکراین کې جرمي جنګي جنایت ترسره کړی دی، او هغه مملکتو ته چې سفر کوي چې دغه کنونسیون ته الحاق لري او دا کنونسیون یې مذاکره دی باید دا کار وشي. نو په مجموع کې په آنی ډول دغه به یې نتایج وي، او په طبیعي ده چې هېڅ حکومت، هېڅ حاکمیت په یوویشتمه پېړۍ کې بې له دنیا څخه چې تعامل ونه لري دوام نشي کولای. افغانستان هم د طالبان حکومت هم به دوام نشي کولای. افغانستان د سیاسي هیواد د چې ضرورت لري چې د نورو مملکتونو سره تجارتي، ډیپلوماټیکي، اقتصادي تعاملات ولري.
مننه. مننه سلامت اوسی. ورزم دیوی امرخیل ته د امر سره یو ځای شوی دا خبر یاله ده او همدارنګه فعاله ده. دیوی تاسو هم ستړي مشئ، موږ په دې باندې بحث دوام لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې کم چلند چې د اوسنیو واکمنو لخوا روان دی، دا د ښځو په وړاندې داسې یو چلند دی چې په نړۍ کې ځینې فعالان غوښتنه کوي چې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي ویش دې وبلل شي. تاسو راته دا وایي چې طالبان وایي دوی د زده کړو مخه نه نیسي او بالاخره به ورته یو چارچوب د دوی په وینا باندې جوړوي او اجازه به ورکوي. د افغانستان نه بهر فعالان ډیر زیات فشار راوړي په زده کړو باندې غږ پورته کیږي. خپله د افغانستان د ننه ولې فشار نشته؟ ځکه دغلته خو ډیر پراخ ولسونه دي، خلک دي، فعالان دي، ولې د ننه په ځانګړې توګه پلرونه ورونه دوی په دې برخه کې غږ نه پورته کوي او ځایي واکمن دې ته نه اړ کوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي؟ ځکه دا یوه اړتیا ده.
سلامونه درنښت تاسو ته، قدرمنو منمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. بالکل، دا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې دا موضوع اوس لپاره یعنی یوازینی د باس موضوع چې دا چې هر ځای کې موږ ګورو، هر ځای کې موږ اورو، همدا موضوع ده. خو دا چې تاسو وایي چې بهر کې کوم خلک چې په دې موضوع باندې خبرې کوي، په افغانستان کې دا موضوع لپاره ول څوک نه راولاړيږي، ولې د مېرمنو دفاع په خاطر، د نجونو دفاع په خاطر څوک خبرې اترې نه کوي؟ نو زما فن باندې چې داخل د افغانستان کې هم کسان شته دي چې په دې برخه کې کوښښونه کوي، په دې برخه کې فعالیتونه کوي، کاغذ مونږه قومي مشران دي، علما دي په دې برخه کې، یعنی په بار بار مونږ تاسو لیدلې دي، دوی تعقیب کړي مو دي چې کوي. ولی زه فکر کوم چې ډېر شي د دوی له وس نه هم پورته خبره وي، ځکه چې کومه تګلاره چې اوس مهال هغلته کوم رژیم چې اوس حاکم دی هغه چې کومه تګلاره لري، نو دا چې هر څومره غلط ولسونه راولاړ شي، هر څومره دې مقابل کې ودرېږي، نو زه فکر نه کوم چې دوی به د خپل تګلارې ته تغیر ورکړي، ځکه چې دوی ته خپل تګلاره مهمه ده. دا خو دوی باندې دوی ټول ښه پوهېږي چې په ټولنه کې نیمه برخه ښځې تشکیلوي او نیمه برخه نارینه، نو په دې باندې دوی پوهېږي چې کله یو ټولنه کې ښځینه نه وي یا ښځه نه وي فعالیت ولري، یا همدارس که زه ووایم چې مکتبونه بند شي، پوهنتونونه بند شي، او زمونږ راتلونکي خویندې، زمونږ راتلونکي رونه داسې بې تعلیمه پاتې شي، نو دا معلومدار خبره ده چې راتلونکي به مونږ ډاکټران نه لرو، راتلونکي چې به مونږ ښوونکي نه لرو. یعنی دا بهیر به د چارو لور ته روان وي. په دې باندې دوی هم خپله ښه پوهېږي، خو دا چې دوی دریس هم داري، دا چې دوی تګلاره هم داري، نو زه فکر نه کوم چې دوی دا به د هغه د افغانستان خلکو هم وس ورسیږي یا په دې برخه کې کوم جدي اقدامات هم کولای نشي، ځکه چې اوس مهال لپاره هر څه د موقت په شکل دی. یعنی هلته هر څه کې د کوم څوک راولاړ شي، یعنی موږ تاسو لیدل چې کوم چا هم مخالفت ښودلی ده، نو هغه کس چې دی هغه اتمن تهدید شوی دی، رتل شوی دی، جیل ته چول شوی دی، نو دغه ستونزې، دغه مشکلات هم شته دي.
مننه سلامت اوسې. اغلی حقپال، په دې وروستیو کې هغه د ورسپانې نوم مې هیر دی، خو د افغانستان دی پوخانی دی پوهنې لوزیر چې غالبا دی پوهنې ورستۍ وزیر وا، رنگینا حمیدی سره مرکه کړی و. هغه په یو توګه نړیواله ټولنه ملامت کړی و او ټینګار دا و چې طالبان یا د طالبان اوسنی واکمن دی تقانی کېدلې شي دا ممکنه ده چې لږ تر لږه د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي وکړه چې نړیواله ټولنه لدین مخ کې امریکا او متحدانی کلونه کلونه د طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو اخته و، ولې دغه سي د خبرو اترو یو پراخ چینل وس ور سره د نجونو د زده کړو په خاطر باندې نه پرانیسي؟ ظاهرا داسې د حمیدی او د ځینو خلکو استدلال دا دی چې طالبان ښایي د نجونو د زده کړو موضوع د نړیوالې ټولنې سره د رسمیت پیژندنې او خپلو نورو ستونزو د هواري لپاره د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي. په دې برخه کې ځینې نړیواله ټولنه هم ملامتوي له هماغه پیل نه تر اوسه پورې چې د طالبانو سره په هغه کچه باندې په دې موضوع باندې برخورد نه دی کړی په کومه کچه چې په کار دی. تاسو د یوې ډیپلوماټې په توګه باندې د نړیوالې ټولنې مسؤلیت او څومره په دې برخه کې ګڼئ او څه فکر کوئ چې تر دې زیات څه کولای شي؟
د افغانستان په قضیه کې کار چې کاغذ سیاسي او ډیپلوماتیک جریان چې تیر شو په افغانستان کې خصوصا د طالبانو سره د دوحې د قرارداد تر لاسلیک پورې او بیا هغې نه بعد د طالبانو واک ته رسېدل، دلته طبیعي ده چې نړیواله ټولنه خپل هغه سیاسي او ستراتیژیک اهدافو لپاره د افغانستان د ښځو د حقونو او یا په مجموع کې د حقوقو بشر مسله ورته مهمه نه وه، خو اوس پاتې کېږي خپل افغانانو ته یا طالبانو ته چې دنیا هغه په نړیوال سیاست کې مونږ ګورو چې خپل نږدې همسایه وګوري پاکستان. پاکستان یو ورځ د امریکا سره یو رقم اړیکې لري، بل ورځ د چین سره بل رقم اړیکې لري، هغه اړیکې خپل روسیې سره توازن کوي. په آخر کې نه چین دوست ده، نه امریکا دوست ده، او نه هم روسیه. هغه شی چې دوست خپل هغه منافع ده. نو د ښځو د حقوق نه محرومول یا د افغانستان خلک د خپل بشري حقوق نه محرومول تاوان چا ته رسیږي؟ تاوان د افغانستان پرمختګ تا د تاوان د افغانستان خلکو ته رسیږي. دا چې په دې دوو کلونو کې مونږ ګورو چې په مختلف ډول باندې حداقل په جلساتو کې اعلامیې کانفرنسونه په دې ټولو شیانو کې امریکایان اروپایي اتحادیه یعنی نړیوال حتی پاکستان حتی ایران حتی مونږ ولیدل چې په دې دوه ورځو مخکې حتی چین وویل چې تر هغه پورې چې سیاسي اصلاح افغانستان کې رانشي مونږ طالبان په رسمیت نه پېژنو. نو نړیوال خپل هغه همدومره یدوسه کېږي چې وایي چې سیاسي ریفورم بشري ریفورم او د ښځو او د خلکو بشري حقوق چې خوندي نه وي، یعنی د طالبانو دغه حاکمیت یا حکومت دغه نه لري، تیره نه لري. په نړۍ کې هېڅ حکومتونه دغه شی خپل وګړي نه سرکوبوي. نو اوس پاتې کېږي د طالبانو مسؤلیت ده. طالبان اوس چې د افغانستان حاکمیت یا لکه خاوره په لاس کې لري، دا چې د خلکو زړونه په لاس کې نه لري، د خلکو ذهنونه په لاس کې نه لري، نه د خلکو زړونه باندې حاکمیت کوي، نه د خلکو ذهنونه باندې، بلکې په خاوره باندې حاکمیت کوي. او وایي چې امنیت د سراسري کنټرول ده. اوس تاریخ دوی ته او یاغه د یو استلاله او ستوب د دوی په اړه چې دوی یعنی دا صلاحیت لري چې دغه معادله د افغانستان لپاره څنګه تبدیل کړي، او د تبدیلولو لپاره باید هم جنو ته اجازه ورکړي چې او ښځو ته چې پوهنتونونو درسونو مکتبونو ته، او هم بالاخره د اساسي خبره هغه اصلي مشروعیت د خلکو د ارادې څخه واخلي، او بیا ځان ته دنیا هم خپل دغه لري شرایط لري چې کچېرې دوی وکړی شي چې هغه اساسي او معیاري بنسټونو ته کار کړی وای، او خلک او نور جریانونه، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، فعالین د حقوق بشر دوی نه رضایت درلودلی وای، نو لاره هوارېده. هم ډیپلوماتیک شناخته، هم اقتصادي او سیاسي پرمختګ ته. په دې شلو کلونو کې اگر چې د جمهوریت ټول نړۍ په رسمیت پیژندل، خو هغه سیاسي، هغه اقتصادي، هغه ټولنیز پرمختګ چې باید شوی و ونه شو. یو دلیل دا و چې 50 او 50% خاوره
د تهاجم لاندې و. جنگ مونږ جنگ سره مقابله و، د طالبانو سره هم امریکایان جنگ وکړل، هم جمهوریت جنگ وکړل، هم دوی حمله کول. ما اوس چې دغه جنگ هغه فزیکی حالت شکر چې ختم دی، خو هغه اصلي امنیت چې باید چې اجتماعي امنیت ده، اقتصادي امنیت ده، د خلکو روحي آرامش ده او د خلکو ته د پرمختیا زمینه کومه سایت نه وي، نو دغه امنیت چې دوی ورته خوشحاله دي او یا افغانان یا بعض افغانان ورته خوشحاله وي چې امنیت ده او جنگ نه ده، دغه امنیت دوام نه لري، ځکه چې دغه امنیت زمینه مسایدوي د نورو
اغلی اقبال. زه غواړم یو بل پوښتنه وکم. ظاهرا تاسو داسې فکر نه کوئ چې ځکه طالبان د دې معنی څه ده چې دوه کاله تیریږي، دوی وایي موږ یو ستراتیژي جوړوو، یعنی تیر ځل کدی تاسو په یادې په تیره دوره کې زده کړې ځنډولې وي، دا ځل دوی مخکې له مخکې ویل چې زده کړو ته به اجازه ورکوي، د نجونو کار ته به اجازه ورکوي، د ښځو اوس وایي چې د زده کړو او کار او ځینې مسایل چې دوی هغه محدودیتونه لګولي دي په دې برخه کې دوی وخت اړتیا لري. نو که په نړیواله ټولنه باندې د فشار راوړلو موضوع نه وي، همدارنګ د طالبانو ترمنځ په دې اړه باندې اختلافونه شته، ځینې بیخي څرګند دي، څه فکر کوي څه شی د دې سبب دی چې دوی دغه تاسو چې کومه یادونه وکړه دوی په دې نه پوهیږي چې توپ د دوی په میدان کې دی، او که دوی غواړي یو نظام جوړ کړي، یو سیستم جوړ کړي او ومنل شي باید دا کار وکړي، نو بیا ستونزه به چیرته وي؟ څه فکر اټکل مو څه دی؟
دا ډېر سخت سوال ده او ځواب یې ډېر سخت دی. په دې معنا چې دلته څو عوامل لري. یو خبره خو خلک دا خبره کوي او قدی چې د اختیا دغه موضوع ته دوام ورکړي، دا خبره هم ثابتېږي. او هغه خبره دا ده چې خلک وایي چې دوی اصلا د افغانستان د تباهۍ لپاره راغلي دي، دوی اصلا افغانان نه دي. که چیرې دوی دغه خپل پالیسي مخته وړي او نیم نفوذ او بلکې ټول نسل د پوهنې د رڼا څخه محروموي، نو دا خبره بیخي تطابقت لري چې دوی رښتیا د افغانان نه دي او یا د پردیو استخباراتو یو وسیله ده چې د افغانستان د تباهۍ لپاره راغلې ده. دا یو فرضیه ده، د خلک وایي او دوام د دې پالیسي دغه مسله به ثابت کوي چې دا رښتیا خبره ده. او که چیرې دوی افغانان دي او دغه فرضیه دوی ردوي، نو په هغه اساس کې دغه د ډیپلوماتیک او د فشار لپاره اهم غلطه ده چې د خپل نیمه نفوس او یا ټول نسل د درس و تعلیم څخه محروم کړه چې زه نړیوال مې په رسمیت وپېژني. که چیرې دوی مکتبونه خلاص کړي، که چیرې دوی خلکو ته خپل اساسي حقوق ورکړي، که چیرې دوی هغه معاهدات کنونسیونونه او هغه قوانین چې افغانستان د افغانستان دولت حکومت نه د افغانستان دولت 40 کاله 50 کاله مخکې امضا کړی دی او هغې ته تعهد ولري دوی، نو نړیوال هیڅ اصلا نور بهانه نشي کولی چې دوی په رسمیت ونه پېژني. که چیرې دوی داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هلته احزاب وي، هلته د ښځو او د نارینه سیاسي اقتصادي ټولنیز حقوق خوندي وي او دوی خپل خبره د ټولنې د اصلاح لپاره وکړی شي او په ټولنې کې په سیاست کې دوی ګډون وکړی شي، نو زه فکر ونه کوم چې هیڅوک به د دوی د رسمیت معنی بند شي. دوی بیا طالب دا رژیم بند وي، هلته هغه وخت کې به داسې یو حکومت وي چې د خلکو حکومت وي، چې که چیرې بیا خلک دوی خوښول یا خلک به دوی ته رای ورکړي، دوی حکومت خپل تشکیل کړي، یا د قل هغه د حکومت د تشکیلولو دپاره یو پروسه ده، هغه بینالمللي مذاکرات ده چې هغه باید دوی شروع کړي. نو په دې اساس دا دویم خبره هم د دوی غلطه ده. دریم مسله پاتې کېږي چې خلک وایي هغه دا ده چې دوی یو قبیلوي جریان ده چې د دوی په ایدیولوژي کې او په عقیده کې چې دوی هم په حقاني مدرسو کې چې زده کړې کړي دي او هم په خپل قبیلې کې سره دوی پوه شوي دي. دوی په ډکشنري کې د ښځو د بالغت حقوق شي په پاکستان کې په اسلامي هیوادونو کې ښځې لري د دوی په ډکشنري کې نشته. نو دغه درې مسله ده. زه هیله مند یم چې درې مسله داسې نه وي، ځکه چې ایدیولوژي د دوی وي او د دوی دا فکر وي، دا ډېر خطرناک فکر ده او په دې باندې دوی باید پوه شي چې دوی اوس
شپیته زره هغه کسان چې په جنگ کې ول په غرونو کې ول او یا په مدرسو کې ول هغه خلک نه دي. دوی اوس د یو نوي حقیقت سره د نوي خلکو سره د نوي ټولنې سره مواجه دي او دغه فکر او دغه ایدیولوژي کدوی لري باید دوی دې ته تغییر ورکړي، ځکه چې ایدیولوژي ځانې فرهنګونه هر څه د تغییر په حالت کې باید او افغانستان د ټولنې حقیقت درک.
مننه کو دیوا مرخیل، تاسو ته براشو تاسو دغه وس زین خلک لکه پرون یو ریپورت هم وو دی بخنه د نړیوال سازمان چې باید پرې نه خودل شي چې په افغانستان کې د انجونو زده کړې بیخي د خلکو هیر شي. دا ولسونه او ټولنې داسې دي چې یو څه ورته یو وخت کې مهم وي، خو که ډېره موده ته نه هلته د هغې ممانعت وکړي کیدلی شي ورو ورو هغه خلک چې وس غواړي چې نجونې زده کړو ته لاړې شي د بېلابېلو دلایلو له کبله بالاخره له دغه نوي ریالټۍ یا واقعیت سره بلد شي او د نجونو زده کړو په اړه باندې دغه هڅې او تاسو چې ورته یادونه وکړه دا له منځه ولاړ شي. څه په کار دي د تاسو فکر باندې څنګه کیدلی شي چې لږ تر لږه د نجونو د زده کړو خبره همیشه په افغانستان کې یاد وساتل شي او خلک خپلو فشارونو ته دوام ورکړي؟
دا یعنی داسې کیدای شي چې مثلا لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله په افغانستان کې مونږ داسې مشران لرو، جرګې لرو، شوراګانې لرو. زه فکر کوم چې اوس به اوس مهال به ټول مونږ تللي نه وي، اوس مهال هم زمونږ دغه جرګې او مرکو باندې به په افغانستان کې مونږ دغه ځینې مشکلات حلوله چې اوس مهال هم کیدلی شي د جرګو مرکو له لارې نه دا مسئلے حل شي. یعنی دوی مستقیم له طالبانو سره داسې مرکیو کې جرګیو کې بل اخر دوی ته قناعت ورکړي په دې برخه کې چې د دوی هغه اصلي لامل هغه اصلي دلیل باید وپلټل شي چې مثلا د دوی هغه اصلي ستونزه څه شی ده چې دوی واقعیا یعنی واقعیا د نجونو یا د میرمنو د کار د نجونو تعلیم مخالف دي یا که دوی داسې کومه ستونزه لري چې هغه نشي کولی په ډاګه سره دوی بیان کړي. یعنی که هغه د که زه ووایم چې د اقتصاد په برخه کې وي، یعنی د مالیاتو په برخه کې وي، یعنی په ډاګه دوی نشي ویلی چې موږ د دوی تاوان نه لرو یا موږ
اغلی حقپال کوم دغه پښتنه تاسو نه وکم چې اغه جنونی چې مثلا په دوه کال مخکې په لسم سند کې وی ټاکلې و چې اوس باید پانتون ته تللوي، خو لسم هم پاتې شوې ولا سو دو لسم مونږ ول شو پانتون هم پاتې شو. دغه جنونی به فکر کوي چې اوس دغه دوه بنیم کال وروسته خونځي پایلم شي دین جنو دغه سي جنونی چې په خای غختل زده کړی و کې شرایط ته په پام به خپل زده کړو ته دوام ورکړل شي ورکړی شي. په مجموعي توګه کرا ته وایي چې دغه وخت جبران حتی کدا ننم دوی د تعلیم پایل کې دغه وخت زیان جبران څومره ممکن دی؟
او مننه دا هغه جبران د تعلیم چې تیږي هغه جبرانول دي سخت ده، خو وخت جبرانول دي سخت ده، خصوصا د هغه نجونو چې ټول یو لاس کلام دو لاس کلام دی وکاله د دوی چې تیوی دي چې د دوی په کورونو کې درسونه ویلي وي، آنلاین درسونه ویلي وي او تاخیر کړی وي، امکانات شته چې دوی دلته ورسیږي. خو که چیرې ویلي نه وي موږ داسې راپورونه هم لرو چې دوی نجونې د زده کړو د نشتوالي په سبب حتی دوی د فامیلونو له طرفه مجبور شوي دي چې دوی اجباری ودونو ته قبول کړی دی او ودونو په جګو باندې واده شوي دي. که داسې یو حالت وي هغه خو فکر وکړي چې یوه جلۍ غواړي چې ډاکټره شي، یوه جلۍ غواړي چې په ټولنه کې معلومه شي او بالاخره هغه د تعلیم څخه محرومیږي او دوی په کم سنس واده کوي او د شور مسئولیتونه اخلي، نو دا جبران نه کېدونکې خبره ده. او پاتې کېږي هغه خلک چې په پانتونونو کې ول هغوی که چیرې یو څه
درسونه ته خپل کور کې دمو ورکړي وي او وین کولای شي خو مجموع کې هغه عمومي روحي جبرانول څنګه سخت ده تاسو وګورئ په نورو کې په دغه تحقیقات ښایي چې دا د یو کال چې کله کرونا وو اگر چې اکثریت درسونه شاګردان ستاسو باندې کې څه په مکتبونه کې آنلاین ویل خو بیا هم دې تحقیق کړی دی آلمان وایي چې هغه دوه کاله آنلاین درس ویل په کور کې چې دوی هغه د مکتب او د پوهنتون محیط نه درلودو د دوی پروسې باندې د دوی د کار د پیدا کولو باندې منفي اغیزه کړی دی نو د دغه وضعیت دوام د دوه کالو نه ډېر یعنی فاجعه ده مونږ ولیدل چې په پنځو کالو کې چې دوی نجونې محروم کړي ول د درس او د تعلیم څخه زه دې په ساده توګه مثال وایم زه مخفل انتنسیام چې زه ما په پاکستان کې ما مخفل درسونه وویل چې بېرته راغلم هغه انتنسیام د مچ پنځه کاله درسونه وویل یا دوی ودونه کړي ول او یا هم دوی درته چې شپږم یا اتم لسم کې کېناستل دوی نشي تعقیبولی درسونه
ډیره مننه. واقعا دا ستونزه ده چې له یو ځن وروسته په ځانګړې توګه د افغانستان په محیط کې سړی په ځانګړې توګه ښځې بیرته خپلو کارونو ځکه په افغانستان کې پرته له دې نه چې کومې ستونزې چې د وسنیو واکمنو لخوا د ښځو په وړاندې کوم محدودیتونه دي ټولنیز او اجتماعي محدودیتونه هم شته چې د موږ په نورو خپرونو کې پی بحث کیږي. وروستۍ پوښتنه کومه له اغلې ډیوې نه د خپرونې وخت راپسې راپه ختمېدو دی. ډیوه جانې که تاسو راته دا ووایي چې دغه نجونې چې اوس په افغانستان کې دي او له زده کړو نه محرومې دي څنګه کولی شي چې دغه روحیه د زده کړو وساتي له بېلابېلو لارو نه څه سپارښتنه ورته لري څنګه کولی شي چې په یو ډول له لیک لوست او نوو شیانو له زده کړو سره تړاو وپاللی شي؟
دا خو اوس مهال یعنی واقعا چې دا روحیه پالل به یو څه ستونزمنه خبره وي ځکه چې له ډېر ځان وروسته له دومره روحي فشارونو وروسته چې دوی ورسره لاس ګریوان دي یعنی ډېر کم وخت کېږي چې زه کډواله شوې یم زه په افغانستان کې دننه هلته وم وروسته له جمهوریت له ړنګېدو نه هم یعنی هلته ما د دوی وضعیت کتلو د انجونو مېرمنو د دوی روحي وضعیت د دوی دا کوم فشارونه چې په دوی باندې و یعنی بیخي دوی له زده کړو نه داسې شوي وي چې دلته تورنې شوي وي یعنی هېڅ هیله امید دوی نه درلوده دوی فکر کاوه چې زمونږ هر څه ختم شول زمونږ پر مخ باندې حتی ژوند ختم شو نو واقعا دا ډېره ستونزمنه ده او دا به دوی لپاره یو څه ستونزمنه وي خو بیا هم زه د یوې خور په صفت باندې دوی ته هم بیا هم دا هیله لرم یا دا پیغام ورته لرم چې تاسو هیڅکله خپل روحیه مه بایلئ ځکه چې اوس مهال دا سي دي چې مثلا آنلاین طریقو نه دوی کولای شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي که څه هم په افغانستان کې یو څه ستونزې دي انټرنیټ او د برقو د شیونو شته دي په دې باندې موږ تاسو ټول ښه پوهیږو نو بیا هم دوی د کوشش وکړي هلې ځلې دي او هغه خویندې چې هغلته دي مثلا هغوی یو څه مخته تللې دي دوی کولای شي چې هغه خویندې چې شاته پاتې دي وروسته پاتې خویندو سره دوی همکاری وکړي هغه خپلې تجربې له دوی سره شریکې کړي او دا لړۍ د همداسې وپالې بالاخره انشاءالله چې امید شته دی چې بیا به هم د دوی پر مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصېږي او دوی به هم بیا د رڼا لور ته درومي.
پام دې هله د خبرونه پای ته رسو مننه کوو له د حقوقي مسایلو له شنون کې او پخنۍ ډیپلوماټي نظیفه حق پالنه له پخنۍ سناتوري ډاکټر نارکلی هنر یارنه او همدارنګه له خبريالي او فعالي دیوي امرخیلنه د درې وړو اغلو او درنونه مننه. دوستانو چې د خبرونه واوري د لاغوینه مننه کوو. کورې ودان تربیه خېچاري او خېشي
یی ک درد لری تیریږي. خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقیني کړی.
مسافر مدل نریک مسافر چتش پتنا ریا دو مشڑ رزنا و مسافر مسافر خڑل یا یارا مسافر پیزار باسا چت تلخ کو لب مسافر مولا دخ پنا وطن ترا بلا مینا و مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخو مارو سترگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخ پنا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خوڑ لیا یارا مسافر قربان قربان دے خود زڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تدیر کتنی منا و مسافر مولا دخ پنا وطن ترا ولا مینا و مسافر چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نظما خبر ور زنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے او تمر کنو کرخ دینا مسافر مولا دخ پنا وطن ترا ولا مینا و مسافر
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ستا تاپمینا مزړ شدی نور جهان په کار ندی زما د زړه پروسلا د ملنګ مینا سوشکارا ستا خبرې شایسته تچی په نظر تکوي هم ټپای هم غزل څنګه په نازي وخندل Ашай, сташай, стазвани, лекадами не шайри. Панаскала умаркау, сангапрызан леда аргау. Дозвани,